السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوی دا. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اپریل 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. وزیر اعظم نواز شریف د جلال آباد په هغندلی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د جلال آباد حمله بهرنیو ترهګرو ډلو کړي. د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر، په بلوچستان کې د هندوانو مسلې او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو، خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو. السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جلال آباد د پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران په 2 ورځنۍ دوره روان شوی دی او د روس چارواکو هغه رپوټونه رد کړي دي چې ګنې دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومې معاهدې کولو ته نږدې شوي دي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حملې غندلې او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شوو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 40 تنه وجل شوي او 115 تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دې د یو انتخاب وکړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ښاغلي غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډله بللې ده. د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا نری بابا کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا نری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او درې امنیتي سرتیري شوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دغه نښته هغه مهال پیل شوه چې کله امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې د لټون عملیات کول. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران په 2 ورځنۍ دوره روان شوی دی. له ارګ څخه نن مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار د 2 ورځنۍ رسمي سفر لپاره د ایران پلازمینې تهران ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی به د دغه سفر په لړ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د هغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د چین صدر به سبا د پاکستان په 2 ورځنۍ سفر اسلام آباد ته ځي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبه په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخوا په شان اوس هم کیږي چې له وجې یې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکړه شوي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته پرون ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادی حقوقو لپاره مغورسول کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یو ادارې تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې د بشری حقوقو کارکونکو خبریالانو سره د ښځو د بنیادی حقوقو او د هغې لپاره د میډیا پرول خبرې وشوې. په دغه موقع د یاد ادارې او مشر اعجاز دورانی مشال ریډیو ته وویل،
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم وګورنه زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زچګه په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي، خصوصا د زنانو چې کم ضرورت دي، که هغه تعلیم دي، که هغه صحت دي، که هغه نور د حقوق، که هغه نرز زرانداز کیږي لګیا دي. نو په هغه حواله سره دوسرے یو سشنو چې هغه د مسائل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځو د مدني ټولنو غړو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د ډېرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هېواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بیان پرون ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجي د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اغېستی دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاد سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د روس چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومې معاهدې کولو ته نږدې شوي دي. د جرمني در شپیګل مجلې د یونان د سایریزا ګوند د یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو او ایتنز ترمنس د موافقه ښایي د اپریل تر 28مې لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه دي اغوستل شوی او په حواله یې ویل شوي دي چې دا معاهده به یونان ته 5 بلین یوروز ګټه ورسوي. خو د کرملین ویان پرون د جرمني لخوا خپور شوی دا بیان رد کړ او ویې ویل چې داسې کومه معاهده نه ده شوې. او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندۍ، د بهرنیو ځواکونو د حملو، د ادرولو، د انساني مرستو، د پراخو کمی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد ښار پرونی حمله په سخت ټکو غندلی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د جلال آباد حمله بهرنیو تراګرو ډلو کړی ده. په بلوچستان کې هندو اقلیتي ډلې وایي دوی ته د ورپېښو خطرو له وجې په کډه کولو مجبور شوي دي.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نیمه زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایز وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې دوی قبضې وکړ.
دا چې په میډیا کې د ښځو مسلې څنګه ښودل کیږي په اړه یې تفصیل لرو.
نو همیشه چې د فیمل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورټینګ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتي اولی به
او اونیس پروگرام د باختر ستوري کې په کلتوري او ادبي هلو ځلو تفصیل درکو.
نن موږ یو سیمینار دی، یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړو سولې دی لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو بارو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې په وروستي بمی چاودنې ژور خفګان ښودلې او له افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ترهګر ډلې د افغانستان او پاکستان شریک دښمنان دي او داسې حملې به یې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زبیع الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبرې کړې لامه کې د صدر اعظم نوشریف په حواله ویلي، تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي، ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري اونیس پروگرام پر روان خبرونه کوي د مهیروي. اوس هم راځو یو بل رپورت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون بدخشان ته د سفر په وخت ول چې د داعش او وسلوالو طالبانو ختمولو ته اولنې ترجیح ورکوي. نوموړي په دغه ولایت کې په جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وژل شوو عسکرو د کورنۍ سره ولیدل. ښاغلی غنی ول چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترهګرو ډلو لاس لرلو. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فرشته جلال زیناورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ آسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستانو لپاره پیاوړې پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوته نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د رشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږ تر لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د چین ولسمشر سبالا د پاکستان دوره کوي. د هغه دغه دوره ل ډیر وخت مخکې پلان شوی و. په دغه سفر کې به د پاکستان او د چین د دوانو هیوادونو مشران په امنیتی او اقتصادي مسلو او پرمختګونو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل مو سشیبه وړاندې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله نه پوښتلو.
د چین صدر شی جین یانګ کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ته راځي. او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دوره باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دوی په راضي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دی هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسی نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم د هغې بندوبستکړي او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ د یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغه د لاسلیک کېدو امکان دی چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامل ده. دې نه علاوه توانائی مواصلات شعبوں کی او نو ترقیاتی منصوبے چکم دی اغه مفاهمتی اډاکټونه چکم دی اغه بلاس لیک کړي. کول اعلی سیول ایوارډ چکم دی نشانه پاکستان به هم ور کوي او سبا او بل سبا چکم دی چین صدر به پارلمان مشترکه چکم اجلاسی نو اغه ته به هم وینا کوي. دین علاوه د چین صدر به د دریوانو فوزونو مشران چې دی اغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورته به د دوه ملکونو ترمنځ په مختلف معاملات خبرې اترې کوي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په بلوچستان کې هندوان وای دوی د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې زوربل کیږي چې لوجي ځینې کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل یو رپورت کې په دې هیواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې وه. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر بیا وایي حکومت یې د هندوانو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل نه اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پلرنۍ ټاټوبۍ وو، مګر په خبره کورنۍ یې په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو، دوی غریب خو لاړې، هلته کګان لاړې انډیا ته، اور نیما زموږ ځای اکثر وو دوی مصر ناجایز وکړله، اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیدي دوی قبضې وکړي، خاص په بازار کې دی. هلته یو زموږ درمسال و، مندر وو، په هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي، اور نور کم ځکې وو، جایدادونه وو، هلته هم دوی قبضې وکړي. هو، صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتي سیمې نسبتا پر امن دي، مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اتم لال، دی ولاړې انډیا ته، یو بل و راملال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومېږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع میلاو سي، هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي، ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي، وس راکړي، اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
ہندوان دل جب آزاد دی بابا مسائل دا جس مر الکوان اڑی بیا حال چ اغوا کی اغوا سبات بیا وجنی
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني، خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلق اوس باقاعده په امن توګه باندې خپل زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارو کې په پښتون ښارو کې او بلوڅ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوس میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضعې خبره کوي. کله چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقونو کمیسیون هم په خپل یو خپاره شوي رپورټ کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لژکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سرازو یو بل رپورټ ته پرون په پیښور کې د ایس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځایي خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې پکې د ښځو د ټولنیزو حقونو په اړه خبرې اترې وشوې او د لړکې د میډیا کردار ته کتنه وشوه. د دې غونډې حال د پیښور نه د مونږ خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د ښځو د حقونو په اړه د پیښور خبریالانو سره د ناستې او بحث مباحثې تابعیا کوونکي د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبریالانو پام د ښځو بنیادي حقونو ته راګرځول او په دې اړه په رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې که تاسو نن هم وګورئ نو زنانو تعلیم چې دی هغه ډیر کم دی. زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چې دی هغه اوس هم تقریبا 6% نه زیات دی. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دی که هغه صحت دی که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظر انداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشنو چې هغه دا مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښی.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځایي خبریال شاهد خان وایي چې دې د ښځو د حقونو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
زما په خیال خو میډیا چې کوم دی نو د ښځو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهي علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې وي. اوس میډیا هغه ځای ته هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کیږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویژن د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکوونکو ته په یو نظر نه کتلی کیږي او دا چې دا په خپله د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پوټری کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده نه که تاسو یو ګوره سګرټ اشتہاری کا موټر سایکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتې اولی به دغه شانتې سه پروګرامز پیش کی ډرامز سه پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچی دی هغه بجاړي نو سه داسې زموږ زنانه هم شته چې هغوی ښه کردارونه کړی دي نو داسې یو پازیټیو تصویر دی پوټری کی چې
د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د زور زیاتی نږدې 250 پیښې رپورټ شوې دي. خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې په ښځو د زور زیاتی پیښې لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د جرمنی یو خبری اداره ډیو چیبل لیکي په پاکستان کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس پوځي عدالتونه جوړ شو خو د انساني حقونو کارکونکي داسې فکر کوي چې په دغه عدالتونو کې به پوځ زیاتره خپل مخالفین په نښه کوي او کېدای شي چې پوځي عدالتونه له پاکستانه د ترهګرۍ په ختمولو کې ښې نتیجې ورنکړي. د دغه لیکنې مهمې خبرې په دې رپورټ کې په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمېر تراګر بریدونه ترسره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لویه حمله په پېښور کې په یو سکول وشوه چې پکې ګڼ ماشومان ووژل شو. د دغه حملې غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبري ادارا ډیوچه ویلې لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه ترسره شوي دي، خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وه شوې. د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوالو د برید وروستو په دغه هیواد کې ډېرې مظاهرې هم وشوې او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې وروستو پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې. خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوز د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوز یې پر مخ بوزي، نو ځکه دا اوس د پوز خوښه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوز بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغې عملي کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوز په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروستو د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو او له دغې وروستو ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,300 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده چې پکې ځینې د 18 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده او ځایي خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزي روغتون کې د دې رنځ خلاف واکسین هم ختم شوی دی. دوی وایي په خپله د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرستې وکړي او ځایي هسپتالونو ته دغه واکسین واستوي. دا راز د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ماشومانو د ماشومانو کې چې کومه دغه بیماری زیاتیږي د دې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار راکوي.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشي د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې لاسته دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که څه هم مرض مخنیوی او نشته دا بیماري نور هم زیاتېدای شي. بلې ستنې قیمت لري، غریب سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي، ځکه چې ستنې قیمت 450 روپۍ ده. یو بیمار باندې 9,500 خرچه راځي، دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه که نه مچر مار سپرای وکړه، نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغه ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لگا مو کو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وی تقریبا مو چې په زرو کې ډیمانډ وی نو هغه مو ته په 100 کې راشي. لگا مو 4000 ډیمانډ وک هغه مو ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مو له لګي زیاتې انجکشن را لې دا ډوزونه به خلک پوره کړل، هغه به پوره کړل. دا برابر کې پونه وشي، په علاقو کې پونه وشي. لګي یو
لگی کی ہو کلن چی مہاراج وہ لگی تو باہر جمانے وہ لگی تو غم یا نشو دا تر دی ہدا پوری ڈیر ہدا پوری سنگا باندھے وہ لگی تو یا پسر کا ہر ذہن متاثر کا وہ لیشی لیا پو شنڈا شوا
پو خیبر ایجنسی کی دلشمین یا ناروغی د مخنیوی او د ایجنسی پو مرکزی روختون کی د ستنو د نشتوالی پا حق لمو چکلا د خیبر ایجنسی د صحت محکمی مشر آفیسر ایجنسی سرجن ڈاکٹر قاسم سرا رابطہ وکڑا نو دوی پا دی اڑا د س ویلو نا ڈڑا وکڑا او یوازی دم ریو ویل چکم بل وقت با پا دی باندی خبری وکڑو د خیبر ایجنسی خلق د صحت محکمی نا غختن کوی چی دلتا دی د لشمینی ناروغی د مخنیوی د پارا کوتلی گامونا پور تکڑل شی او پسی مکی دی د ماشو زد سپری وکڑی شی او خلقو تا دی مچردانه ورکڑل شی او روختونونو تا دی ستنی هم ورولی گل شی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدون کو د ماسپخین یوانی ما بجه شوی دا لن خبرو ناورو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی بمی بریدونه غندلی او افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو کولو ډاډ ورکړی دی. د جلال آباد په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ایران ته دوره کوي. له ارګ نه نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار د دوه ورځني رسمي سفر لپاره تهران ته روان شوي. خبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیرا نری بابا کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 15 وسلوال بجل شو دي. د خبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی وایي دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات کول. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې په موجوده دور کې هم د ښځو بنیادي حقونه له پامه غورځول کیږي. تیره ورځ په پېښور کې د شرکتي استحکام یا SPO په نامه یوې ادارې د غونډې پر وخت د ښځو د مشکلاتو په اړه خبرې وکړې. په بلوچستان کې هندوان وایي دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو کسان وویل چې د زور زیاتی د پېښو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د بلوچستان حکومت بیا وایي چې د اقلیتونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی وو. د ایران لخوا پر دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندۍ د بهرنیو ځواکونو د حملو د اترولو د انساني مرستو د پراخو کامی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت جوړولو غوښتنې شوې دي. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولي دي. د تیلو د پاکولو دا مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي وایي چې په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نئی باد خپل اداریه کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډۍ دوره وکړه. چېرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شوه او د پاکستانی سیال سره یې په خبرو کې د امن دپاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دارنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آؤټ پریډ په موقع PMA کاکول کې مشر میلمه و، کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریه وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزی مشر دوره با د غلړ کې ډیره ګټه ورکړي. او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي، ځکه چې یو خو مونږ د جبه مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو، نو بل طرف ته 2500 کیلومتر اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده. او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کې لیکي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي، خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لس کالا موجود کے باوجود دوی د پولی پخشان انتظام د پارا سندی کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښا سلويخ تنه وجلی شو او داعش وسلواله ډلې د دې پیخي ذمہواری واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. پکار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چپریال سیمه کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو کارخانه لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته 40 غنټې بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف یو نیم سل روپۍ میاشت د بجلیګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي، کوم چې یو ښه کار دی او دې سره به د چپریال خواوشه دوه لګه خلکو ته ګټه ورسي. اداریه وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکړو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خوړونو د اوبو نه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها ځله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې پر روانو اوبو ټربائنې ولګول شي نو ورسره به رن آف د ریور بجلی پیدا کیږي، خو حکومت دې اړخ ته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو نه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منصوبې شروع شوې، نو یو خو به ولستا زر او ارزانه بجلی ورکړي شي چې ورسره به په کامی ګریډ دباو کم شي او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو لپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان وکړ. دا فیصله کانګرس لا هم منظور کړې نه ده، خو مجله وایي پکار دی چې دې لړکې اول د پاکستانی پوځ ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنس لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر خندقونه جوړول تقریبا مکمل کړ، خو دا په دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په 6 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې 45 هیلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوځ پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوځ دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولې دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوځ د عامو وګړو د مرګ ژوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلې ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکړل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتلا کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټ الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنس لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیر وسی دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. سیډونکي او لیکوال محمد تکی بیا اجانس ته ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یوه مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او دا خندق د دې پلان یوه برخه ده. نوموړی د پښتنې کولو سره وایي دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای شپېته میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي. یو بل رپورټ ته، اتو کالو نپس د مومند ایجنسۍ په لکړو کې د حاجی صاحب ترنګزۍ په مزار مریدانو حاضری ورکړه او د سیمې د امن لپاره دعاګانې وکړې. په کال 2001 کې د جولای د میاشتې په 20مه نیټه تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ګرځول شوی ډلې د دې زیارت د جومات نوم بدل کړی و، ورباندې لال مسجد نسور جومات نوم ایښی و. له هغې وروسته په دغه زیارت د دغه زیارت کوونکي او مریدان بنشي وو چې لوجی دغه تکلیز اورس هم ختم کړل شوی وو. د پولیټیکل انتظامی لخوا یو وار بیا د دغه مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانستل شوی دی. د پرونی غونډې حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
د جولای د میاشتې په 20مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمود ایجنسۍ د حاجی صاحب ترنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جماعت نوم ورکړ، نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جماعت له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړی چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و. پرون د محمود ایجنسۍ په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب ترنګزۍ مزار له خلک په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو طارق مومند دی او زه د لیمزو سیمې نه راغلی یم. غلنۍ ته نخه کاله پس بیا دلته د باباجي صاحب هغه عرس مناویږي، دلته امن راغلی دی، خلک هغه روحاني غونډې له ښه په مینه او ښه په جدوجهد باندې راغلی دي، دلته نه دی.
حاجی صاحب ترنګزۍ چې خپل نومې فضل واحد وو په کال 1855 کې په 400 ترنګزو کې پیدا شوی وو، ولی په کال 1908 کې وفات شو او د محمود ایجنسۍ په لکړو سیمه کې د زیارت د غرنه په قطبی اړه خاور ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جماعت هم جوړ کړی شوی چې د باباجی یا غازی آباد د جماعت په نامه یادیږي. دغه جماعت او د مزار زیارت له د ترنګزو باباجی مریدان هم په ګڼ شمیر کې راغلي وو.
د پنډیالی سیمې نه راغلی رحیم شاه مومند وایي، ظلم بار بار کېدو چې د حاجی صاحب ترنګزۍ چې کوم مزار دی کوم عرس کېږي چې کوم خامخا شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي نو زمونږ د شوق و دم زړه کېدو چې د باباجی صاحب په مزار باندې دوباره کې دا پروګرامونه سر کړی شي، همونږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایی د خوشحالۍ خبر دی، اسپیشلی د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره چې نن هغه پروګرامونه اورس دوباره سټارټ کړی شو.
د لکړو میله چې د اتو کلونو وړاندې به ورله د پاکستاني سیمو نه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمې د اولس روزګار هم ډیر زیات خو چې اته کالونه دغه سیمه بې خشاره شوی و. د یادې سیمې اوسیدونکي لال رحمان صافی وای،
وسلوال چې کله را لودی جنا اخباری هغه جاری شو، تصویران په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پښوا او هغه دا پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیښ کو. به دا غي نروسته د حالات نورم خراب شو، دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکي یا اورس لا راشي یا بل څه.
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانی د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کوم پروګرام شو خلکو دا کم شرکت چې د دینه د معلومی کې دلته وی سټیبلیټی راشي.
پرون په دې ځای کې د محمود ایجنسۍ لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیره زیاته وه، چې د پیښور 400 مردان ثوابی باجول خیبر او د محمود ایجنسۍ نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم وخت شوی د کلتوري او ادبی پروګرام د باختر ستوري. په دې پروګرام کې تاسو په سیمه کې په ادبی حالو ځلو معلومات اورئ. جوړونکي باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د اندیش شمس القمر په یاد د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له نوموتي سندرغاړي استاد خیل محمد سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په یوې ادبي غونډه کې د استادانو لخوا د ادبي لیکچر نوټونو د ګټو په اړه هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. د خیبر پختونخوا له مردان سره تعلق لرونکی شمس القمر اندیش چې له نیمایي څخه زیات عمر یې د خدایي خدمتګارۍ د پورم لاندې پښتو ادب ته په خدمت کې تیر کړی و او د خپلو شعرونو او لیکنو له لارې د پښتون ولس د بیدارولو تر څنګ یې سلګونو ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته ګټورې مشورې ورکړې وې. دا چارواخه د اندیش کابو یوه نیمه میاشت وړاندې له دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخخه وکړه. د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست کې یاد غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په جلال آباد کې د وتلي قام پرست شاعر اندیش شمس القمر یاد د یوې غونډې په ترڅ کې تازه کړ. دغه غونډې ته پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، کوټي او خیبر پښتونخوا څخه هم ادیبان او د ارواښاد د اندیش مینوال وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او همغږۍ معین محمد یعقوب احمدزی د سیمینار په پیل کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې د لر او بر لیکوالو ترمنځ اړیکې ژوندۍ وساتي.
نن موږ یو سیمینار دی یو ادیب شاعر شمس القمر په مناسبت باندې جوړ کړی دی چې موږ وکړی سو له دې لارې نه هغه کوم روابط چې د کوزو برو پښتنو ترمنځ د هغه احیا وساتو او همدارنګه موږ وکولی سو چې دغه شاعران ادیبان چې نن زموږ سره نسته ده د هغوی حق هم په ځای کړي وي. د داسې سیمینارو جوړېدل موږ اړین بولو. نو په دې اساس باندې نن موږ دلته د سرحدونو قبایلو چارو ریاست کې د اندیش یاد باندې یاد غونډه جوړه کړې ده.
د جنوبي پښتونخوا کوټي سره تعلق لرونکي لیکوال صادق جړک پرواخه د اندیش مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
شمس القمر اندیش د خدای خدمتګار تیریک بیا د غره ورسته چې کم تسلسل دی د پښتون قوم تیریک په کوزه پښتونخوا کې هغه د پښتو هغه نماینده شاعر دی چې هغه په خپل نازک بن پارو کې د کام مینه، د ژبې مینه، د وطن مینه په څومره هنر چې دی په کوم غزلو کې بیانوي شای چې ډیرو کوم شاعرانو داسې بیان کړي. دی وایي چې ماته تمغه د بادورۍ تړي خو شرط یې دا دی زه به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. موږ سره که په کوزه پښتونخوا کې د ګوتو په شمېر څو کامي شاعران دي په هغه کې په لومړي کتار کې دی ذکر راځي چې د هلته له چا جایزه او تمغه له سرکاره نه ده اخیستې.
نورالحبیب نثار په خپلو خبرو کې شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ د نوي غزل په سرلارو شاعرانو کې وشماره.
اندیش صاحب د پښتو د جدید غزل کومې تقاضی چې په شلمې پیړۍ کې پښتون قوم من حیث کل لري او بیا شاعر او ادیب فریضه جوړیږي چې په خپل آثارو کې هغه باندې تمرکز وکړي. هغه د قومي وحدت خبره ده که رومانتیسیزم ده او که د ژوند او روزګار نورې خبرې ده ټولې پکې ځای په ځای کړي دي. په عمومي توګه باندې د غزل شاعر او ادعا هم لري یو مشهور بیت دی وایي چې اوس په دغه وخت د زړه خبره کوي ملګرو موږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي د لر او بر پښتنو ترمنځ د غشان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زموږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده په کابل او پیښور کې افغان یو دی. نو دا د قانولې جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي او زموږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو موږ د ټول عمر د قانولې په جذبه دغه شان راغونډېږو که د لر یو او که د بر یو خو ټول یو یو.
یاد دی وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او په نهمه نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد خیل محمد د پښتو موسیقۍ داسې یو زړه راښکونکی غږ دی چې د تیرو څو لسیزو راهیسې په نړۍ کې د خورو ورو پښتنو غوږونه ورسره اشنا دي او اوس هم په ډیره مینه اورېدل کیږي. له همدې امله ورته په هنري حلقه کې د پښتو د غزل د شاهنشاه لقب ورکړل شوی. دا ځل مو له استاد خیل سره د زړه خواله کړي چې لومړۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
استاد پښتنه ده چې هغه وخت چې غزل سره سندرغاړي اشنا نه وو تاسې په تنکۍ ځوانۍ کې راووتلی او غزل مو وویلو، دغه د غزل ویلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شوه؟
ډیره مننه ټول مینه والو ته، هر کله او سلامونه وړاندې کوم او تاسو مرز سب ډیره مننه چې تاسو ما غریب خانه ته راغلي. دا غزل ما د ریډیو نه سټارټ کړی و، ما سندرې ویلې دي، مصرعي زمې هم ویلې دي، چاربیتې بیا پکې رستو رالی د فلم دنیا په زمانه کې. خو غزل سره زما خپل یو داسې روابط و چې حمزه بابا شعر دی چې خامی مې دا ده چې غزل شوم. غزل زه خیال کړم زما خپل یو لگاو ورسره، ویلې خو مې هر سر څه دي، خو غزل مې په خپل ځان خوښو. د ښو شاعرانو خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه صاحب، زما په خیال چې ما کوشش کړی چې د هر شاعر څه لږه لږه برخه ما شریکه کړې ده.
حمزه بابا په یو بیت کې ویلي دي، وایي چې خپل غزل له چا نه واورم حمزه، وایم چې چا داسې وینا کړې ده. بیا د دغه بیت په تناظر کې یو جرنالیست له حمزه بابا ته ویي چې دغه ته څنګه وایي، وایي چې کله چې خیل محمد او شاولی زما سندره وایي، وایي زه فکر نه کوم چې دا شعر دې ما ویلی. تاسې به خو به خامخا په هغه وخت کې حمزه بابا ته تللي یې، د نږدې نه به ورسره پاتې شوي، غزلې به هم ترې غوښتي. د هغه خاطرو نه راته ووایه.
دا زما لپاره ډېر د فخر لوړ مقام دی چې رفیق صاحب ته وي خدای بخلي تا په دې شنواري ژبه کې ورته وي چې رفیق زما غزل په خیال یا کنه، او خیال زما غزل خوي. نو دا زما لپاره ډېر افتخار دی، ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو د دې قابل نوم بابا سره خو ډېر پخوا کې ناست یم، په ډېرو محفلونو کې مونږ په یو ټکي کې خطا شوي مې وو. بابا دا غزین آواز کړی چې هلکه دا ټکی داسې نه دی، داسې دی. نو مونږ ته هم په دې سیز باندې ډېره خوشحالي چې ګوره بابا مخکې ښځه چې دا غلطي زمونږ نه لږه وشوه او بابا په خپله راته سمه کړه.
دلته بیا یوه پوښتنه را پیدا شوه، زمونږ ډېر هنرمندان چې لکه سبقونه ویلي د کالجونو نه خلاص وي، خو چې کله غزل وایي لفظونه ټیک نه وایي. تا باندې دغه کرخه نه ده راښکلې شوې، تا څنګه چل کړې؟ څه کمال نه دی ګټه اخیستې ده؟
کمال خو زما هم نه دی، خو څومره ده چې د غزل یا د شعر و شاعرۍ قدر باندې مې ځان پوه کړی چې یاره دا الفاظ دا ټکي کلیئر راشي او په صحیح معنا وشي. ابل صاحب پښتانه زموږ ډېر دي، ډېر ګایکان دي، ډېر ښه سندرغاړي دي، خو پښتو داسې وایي لکه چې چرته د خالیسي سړی وایي. هغه د پښتو خپل یو لهجه ده.
استاد په شروع شروع کې چې تاسې پنت راووتلې، عمر به دې څومره وو او ډومبنی استاد دې څوک وو؟
ابل صاحب زه تقریبا یولس کلن وم چې زما د موسیقۍ سره په دې چې زما مشرانو هم کړې وه، او زما په خپل هم بیا هغه یو تاثیر وي. نو ما په ځان سره د پښتو غزل یا داسې سندره د اردو ګانې به مې د لطې وې، د هغه آواز زما په هغه ټایم کې داسې و چې هغه لکه د زنانو په شانتې آواز و، که نه ډېر د اوچت سر نه به وي. دا خو زما د ډېر وخت نه شوق و.
بیا چاته کېناستئ چې باجت یې زده کوي، ارمونت یې زده کوي؟
صاحب ما سره خو خواري د مشر ورور وه، صاف الملوک نامه وه، چې هغه به د پېښور ریډیو نه هم پروګرام کولو. نو هغه بیا ما ته وویل چې هلکه ته ګانه کې نو خپل ورور را سره خواري وکړه. زمونږ د غټ غټ خان صاحبان د پښتو وایي چې د پټیاله ګرانې شاګرد یم، که نه نو هغه پټیاله زما په دغه کې هم راځي په نصیب کې. په هغې کې نواب استاد د خان صاحب شکلی خان شاګرد و. نو بیا د نواب استاد زما مشر ورور مو، بیا زما بل ورور د تبلې سره لګاو، نو هغه هم شاګرد و. زما هم ورته لکه شیرینی کېخوا. نو هغه ما ته صرف دعا یې ډېره کړې ده. هغه استاد صاحب بیا لږ داسې ضعیف شو، خلکو به ته خپل مقصد کولو، نو ما به ډېر کړولو نه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد خیل محمد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس یو بل ادبي رپورټ ته تم کیږو. ختیز ادبي بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې کوي، د مشایرو او کرکتنې تر څنګ وخت نا وخت ویړغونډې یادغونډې او د کتابونو مخکتنې هم کوي او ورسره هر میاش د پوهنتون له استادانو په ادبي موضوعاتو لیکچر نوټونه هم اخلي. تیره اونۍ بهیروالو ته د استاد محمد ابراهیم امکار لخوا د وزن پوهنې په اړه لیکچر نوټ ورکړل شو چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو اونیزو ناستو په لړ کې ادبي لیکچر ته ځای ورکړی و چې د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکار پکې په وزن پوهنه یا عروضو باندې مفصلې خبرې وکړي. استاد امکار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اړتیا له مخې په ادبي پونونو کتابونه لیکلي او زده کوونکو خوښ کړي هم دي.
پښتو ادبیاتو کې تر اوسه پورې داسې یو تدریسي کتاب چې هغه د په وزن پوهنه یا د عربۍ په اصطلاح عروض چې په منظم شکل باندې لیکل شوی وي زما تر سترګو نه شو. یو خو د پوهنتون محصلان هغوی ته یا زه یا بل استاد په تخته باندې دا هر څه وضاحتونه کوي، خو د دې تر څنګ ما سره د خپلې ټولنې غم هم دی. هغه کسان چې شعر شاعري کوي چې دوی هم په دغه مسایلو باندې پوه شي. بهیر کې هم د ځوانانو دا لیوالتیا وه چې په دې اړه څه موضوعات ورسره شریک کړو. زه چې کله درس ورکوم هغوی په خوشحالۍ سره راوګوري. په دې باندې ډاډه کړم چې زما دغه هڅې د ټولنې خوښي دي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی له پیله په دې هڅه کې دي چې ځوانو شاعرانو او لیکوالو ته د ادبیاتو په برخه کې له استادانو لیکچر نوټونه واخلي.
ختیځ ادبي بهیر د نورو غونډو تر څنګ کله استادان راغواړي هغوی په هره برخه کې چې ځوانان ضرورت لري هغوی په هغو برخو کې هغوی لیکچرونه وړاندې کوي. نن مو استاد محمد ابراهیم همکار راغوښتی و هغه د عروضو یا وزن پوهنې په اړه لیکچر ورکړ چې ځوانانو پکې لیکچر نوټونه واخیست او ډېر څه مو ترې زده کړل.
ځوان شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د ادبیاتو د استادانو لخوا بهیروالو ته لیکچر نوټونه ډېر ګټور وبلل او هیلی سرګنده کچې د ادبی درسونو دی لړۍ ته بهیروال دوام ورکړي.
ختیځ ادبی بهیر کې ځوانان شته چې هغوی ډېر زده کړې ته اړتیا لري او زموږ استادان کولای شي چې د دغه لیکچرونو لوري زموږ دغه ځوانان وروزي. دوی ځوانانو په فکر همدارز د دوی د شعر په تخنیکي اړخ کې ډېری خوبانې رامنځته کېږي. هغه څه چې دوی پېنه پوهېده زه تمه لرم چې هغه به زده کړي وي او په راتلونکي کې به د خپل شعر د کاروالي لپاره په تخنیکي برخه کې
ارپان الله بیدار چې د بهیر یو پال غړی دی وایي د وزن پوهنې په برخه کې هغه څه زده کړل چې تر اوسه پرې نه پوهېده.
نن چې کوم درس استاد همکار صاحب وړاندې کړ واقعا دا ډېر په زړه پورې و. په دې کې په حج باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې. تر اوسه مې د حج ځای نه و پېژندلی. نن همکار صاحب و چې دغه یې موږ ته راوښودل. د دې تر څنګ یې کاپیه ردیب په هر څه باندې دې په تفصیل سره خبرې وکړې او یوازې ما نه ډېرو بهیروالو دغه درس ډېر خوښ کړ، ډېر څه یې ترې زده کړو. که په آینده کې دغسې درسونه بهیروالو ته وړاندې شي ډېر څه به ترې بهیروال زده کړي.
یاد دې وي چې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو ناستو په لړ کې د مشاعرې تر څنګ د میاشتې په دوران کې په دریو اونیو کې د کرکتنې برخه لري او څلورمه هغه یې لیکچر نوټونو ته ځانګړي کړي وي چې د پوهنتون له استادانو څخه په بېلابېلو ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکچر نوټونه اخلي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خبر گران دے چاوے چھ دیش خبر گران دے گران خمینو تاسان دے چاوے چھ دیش خبر گران دے چاوے چھ دیش خبر گران دے گرانے خمینو تا سن دے چا چاره چه دیش خبر گرم دیدی مزہ پیش مات قرآن ہم وطن کے